په قوانینو په سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړ خغل ادیب خغل احمد ولې. تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهي د ازادي راډیو نه د نیم ساعت خبري مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبري مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره مرکه هم کړې. د ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نوړه نکوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا 250 ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبره هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي او همداراز 1,109 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوش مسوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکاریو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وی ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران سخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت ځکه د ده په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریا کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلې دي. د سوریې د سنا خبری آژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودې مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
دی. وایي افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زموږ د اقتصاد لپاره او زموږ د تجارت لپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمېر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به هغه دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي له افغان سیاستوالو غواړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کړي چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړله، افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 13.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د دې هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 500 اویا ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر له لارې د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدون کده. خغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نو موري ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان لنړی
یوای
افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستانه صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان له نړۍ سره نښلوي. د وصل ژبه اقتصادي ژبه ده. افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندوستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولي و، خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبرې کولې ویل هندوستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې، مۍ او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همداشان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچۍ بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري. چابهار بندر د افغانستان صادراتو او وارداتو ته د ښه ترانزیتي اسانتیاو د رامنځته کېدو غوره ځای دی چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیت زمینه برابروي. د اموالو د حملو نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مصونیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ویل چې له چابهار بندره ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندوستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانیسته د سیمې د هیوادونو د نښلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناستې پیغام له تاوتریخوالي لرېوالی، د سیمیز پیوستون، سیمیز پراختیا، د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابته کړه چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای سي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
و کمک بکنه به ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپل خبرو کې له افغانستان سره د هندوستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وایي د هندوستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندوستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنیو تولیداتو وده او ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمېر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به یې افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پام دې موضوع تم کېږو. د چابهار بندر له لارې د افغانستان د تجارت په اړه او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد څه وي، زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړې. ښاغلی دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه وایي.
چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دی وچ بندرونه چې بیا به 15 بندر به زمونږ همدغه سې چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام د به د خیر سره د تجارت دغه د وچه د تجارت یو مهمه لار وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د تاریخه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا دغه ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، سیبي بوټي دي، موږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. په دغه لاره موږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه موږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زموږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقلام.
بله استاد، د څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمول شي او مونږ کولای شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقایسوي ډول یې وګورو، پخوا خو موږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلودې، هغه واګه دی وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و بوله، واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچو بندر و هندوستان سره او دا کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو. دا به زموږ تجار به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول، سره د دې چې د افتا تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټورتوب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه د چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یوه ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولي یو، یعنی څه دغه موجود دی؟ مثلا کې وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکا اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي دي موږ په وړاندې باندې، یا مثلا نور ستونزې نه ایجادوي. اوس وضعیت څه
راغلی ده؟ هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویلولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون لمخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن تیرا نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړې او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغېز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي.
دی وای کوم تعدیلات چې د انتخابات قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل مادې تعدیل کړې او پر بنسټ یې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر ماڼۍ هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشری مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهال ویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهال ویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد ته لیږي.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې د پاره روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربان په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېرې خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي. پلیره نور حال اجمل تورمن راکوي.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربان په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی وخود چې د فبروري په 15 نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللی و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوې لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یا بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي او دغهرنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکراتو اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجیانو د وتلو نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجیانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کېږي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه دی وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالۍ په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالۍ په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیه رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل
شاروالی غیر قانونی خواست ما از ولایت نمیستن که از یاد جلوگیری کنن ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزه مخه ونیسي او که دې ستونزه مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخوزیایی هست که در شیرخان بندر مو همیشه به دست و پنجه نرم میکنیم و یکی از اون شاروالی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخاذي اخلي چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې چې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دو تنو موټر چلوونکو سمیع الله او میرزا محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې زره یې واخیستې وایي څه یې لیکلي دي یو نیم سل روپۍ بل عسکر واخیستې ډانګې والا سل روپۍ بل خو ډېر وخت یې ترانزیټ معمول استاد او درې زره سور روپۍ لاړې درې زره دوه نیم سوه روپۍ لاړې او لیکلي ترافیک دوه سوه دي چې وخت دولت نه دا غواړو چې د دې مخه ونیسي دا چک دا څه چور او چپه روان دي.
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخاذیو په اړه خپل غږ پورته کړی او دغه راز اړوندو ادارو ته شکایتونه کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد د ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچي پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور له مخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پرون ناوخته د چین سرحدي ښار داندونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنې شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. په دې کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفه شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شوه. په دې جوپه کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه تنه تجارتي مالونه وو. په کندهار او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې شل وسلوال وژل شوي دي. د 215م اتل قلوردو ویاند وایي په دغو ځمکنیو او توپچي عملیاتو کې په میوند ولسوالۍ کې و وسلوال وژل شوي، او د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې دولس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان وایي چې اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوبتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دا توغندی له غدیر ډوله اوبتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلي. د سوریې د سنا خبري اژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلمیه ته نږدې شوې ده، او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخېړیو په ټولولو پسې روان وو. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله.
داخل سبې چې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ له لوبډلې سره دریمه شل اوریزه سیالي وکړي. افغانستان له لوړاندې له ایرلند 2-0 په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لړۍ ګټلې ده. په تیر شپې په لوبه کې افغانستان ایرلند ته تر ټولو ستر یعنی 290 منډې هدف وټاکه چې حضرت ځاځي پکې واز ځان 102 منډې وکړې، او په دې سره افغانستان د شل اوریزو سیالیو څلور نړیوال ریکارډونه خپل کړل. دغه سیالي افغانستان د 4 منډو په توپیر وګټله. د مهترلام خاروالی لوري د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ جوړه شوې سیالي د افغان ملي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا سیالي چې د ختیځ د دریو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره پکې د کابل څخه هم د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د تیرو 10 ورځو را په دې خوا د مهترلام ښار د سلطان قاضي بابا خرګوټي د ځوانانو پارک د والیبال لوبغاړي کې پلاره اچول سوي وې، او د ځوانو تیکوندو کارانو د انتخاباتي سیالیو نه هم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شوی. د تیکوندو د ملي ټیم ښوونکی بشیر ترکای وایي چې په دغه سیالیو کې 98 ورزشکارانو ګډون کړی دی. تر کې وویل چې دغه سیالي په لسو زونونو کې د بدني روزنې د ریاست په جمنیازم کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو هدف د هیواد د ځوان ملي ټیم ته د انتخاباتي سیالیو لپاره د 30 تنو غورو څیرو ټاکنه ده.
د کونړ اوسیدونکو لافان سیاسيونو غواړي چې د کرکټ ملي لوبډلې په سیر د وطن ته په اخلاص کار وکړي، او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو د افغان کرکټ لوبډلې په ستره بریا خوښتي وای. د کرکټ ملي لوبډلې وخوده چې په اخلاص او یووالي کار کولو سره کولی شي نړیوال ریکارډونه جوړ کړي او هیواد ته نوي ویاړونه په برخه کړي. ذبیح الله او ګوهر رحمان وایي دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسینو غواړي چې د خپلو شخصي ګټو او هدفونو تیر شي او یوازې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو دپاره په ګډه کار وکړي.
نو بیګا خو ډېره زیاته ښکلې لوبه وه، دنیا ریکارډونه مات شو د نورې دنیا. نو مونږ ښه کرکټ وکړه او په داسې جنگ ځپلي په داسې بیامنۍ کې مونږ که داسې کرکټ کولی شو نو که کله سوله شي نو مونږ به سره هم کرکټ وکړو.
مونږ په سپورټ کې یو ټولګی لرو، یعنی یولس یا له پنځلس کسان په اتفاق او اتحاد سره لوبه کوي، واقعیت سره د زړونه لوبه کوي د وطن لپاره. اوس په د افغانستان نوم یادیږي د ریکارډ د لاسته راوړنې په برخه کې.
دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسي ډلو غواړي چې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه دې زده کړي، له خپلو شخصي ګټو او هدفونو دې تیر شي او یوازې دې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو دپاره په ګډه کار وکړي.
نو که چېرته سیاسیون سره لاس یو کړي، زه مطمئن یم چې د دې نه به مونږ غټ دستاورونه ولرو. هغه نوم چې زموږ په هیواد باندې اوس پروت دی لکه فساد اداري، نامنی، نو دا هر څه به پای ومومي. نو زموږ هیله دا ده ټولو سیاسیون نه چې د ملک دپاره کار وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي، خو چې د دوی ملي ګټو ته اولیت ورکړي او سره یو موټی شي او د هیواد ګټو ته ژمن شي، زه مطمئن یم چې مونږ به په دغه سیاسیونو باندې او په دغه مشرانو باندې بیا ویاړو.
زمونږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دې زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه، افغانستان ته ویاړ راوړو. دوی دې هم نور دغه د جنگ لمن ټوله کې سوله دی وکړي، د افغانانو ته دې دسې و خوشحالي ورکړي لکه څنګه چې بیګا د کرکټ ظلم ورک.
مولوی عطا الله نوري وایي که افغانستان وي نو هر افغان به پکې د عزت ژوند تیروي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي. تاسې دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بغلان له ولایته د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکه په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی؟
د من نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده صاحب چې د پاکستان مونږ یو لس کاله مخکې صاحب راغلو نو فورمې مونږ سره وې د مهاجرینو. دا مو دوه کاله صاحب والي ته، خو بالاخره د هغه خلاص شو. بیا ویلې څلور زره او د اته سوه او اتیا روپۍ دا تحویل کړې مونږه. بیا دې ځنه اقتصاد خراب و په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بېرته ایران ته صاحب. هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې پنځه زره نور غواړي. بیا پنځه زره دا کورنۍ د ما ملي بانک ته یې ورکړې. بیا زه هلته ما تصادف وکړو د هغه ځې نه متاسفانه زه بېرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي موقته قوالې مونږ ته راکړې. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو، سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک ته ما هلته داسې یو حالت و چې زورګویان ټوپک والان د انجینر سراج په نوم دی نیولای و چې په زور ماته دا راکړه د مونږ عرض چا به افسس نه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم صاحب تقریبا 40,000 پیسې مونږ هلته ورکړي دي.
ځمکه او د ځمکې ځای درته تثبیت شوی؟
اوس دا قواله ما سره شته، خلاص نو هغه پیسې مې واخیستې. اوس داسې در په در ګرځ مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزي بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوې ده صاحب، هغه خلاصه شوې ده، هغه بل چا ته ورکړی.
ښه، تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړې، د نمرې اسناد هم درکړي، خو هغه بل چا ته ورکړي؟
دا هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالات و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سرعت په نوم، البته څو کاله مخکې چې دا ما ته راکړه، داسې زورګویي و. نو هلته ما نه شو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته همداسې دېخوا ورشه واخوا ورشه، څه د ما لاسته رانغی. نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم، اوس دوه درې ورځې کېږي دا میاشتې پیاده دي. اوس دا حیران یم چې دا بستره په سر سر چېرته بوزم. خپل هم دوه کاله شوي ده چې د کار نه هم پاتې یم، داسې په کور کې.
ښه، په دې هکله خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللی، هغوی څه وایي؟
هغه سې داسې یو خبره درته کوي چې هېڅ قابل د قناد نه دی. وایي چې ولا دا اوس باندې دی، اوس داسې دی، اوس هسې دی، همداسې چټې ورځ راباندې تېره شوې، بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که 40,000 افغانۍ غواړې؟
د ما غوښتنه دا ده صاحب، داس کاله وشو چې ما ته خو هېڅ په رانغی کنه، ځمکه راکول شوې نه ده. اوس هلته ما هغه شارک هم وایي تمام دی، هغه هغه خلاصه ده، د قوالې ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم، وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی، د یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې، ځمکه نه شوه، اوس څه رقم کېږي؟ ایس یو ما ویس دغه دولت همداسې وشي که څه رقم وشي، همداسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم، بغلان مرکزي کې ده، یو ناامنه سیمه ده، چونکې دلته کرایه 300-200 دی. نور زه پوره کولی نه شم، یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم.
خستا ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مې د بغلان ولایت د کډوالو د چارو لرئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب، د بغلان ولایت نه د عبدالغریب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فرمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک ته دی ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې دی غاصبین زورواکي خلق دی غصب زمين غصب کړی ده.
بله،
خو د مهاجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې زمکي دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
ان شاء الله په آینده کې مونږ خو دې خلق شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوی، داسې نه کیږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو په داوا کې ده او زورمندانو په قبضه کړي، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوی؟
د مهاجرین ریاست کو تلاش لري چې د بدیل ځمکه د دې ورکړي، خو لږ زره وخت لګيږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې په کې لګي کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې د خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر کور ودان،
مننه،
مهرباني.
مننه ورو، مننه.
د انصاف پلټکه
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د بغلان له ولایته د عبدالغنی په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او ده ته یې د یوې نمرې ځمکې په خاطر فورما ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم. دا د دې ورکو کارکونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا خبره روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې په تېره دوشنبه باندې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی، په غوږو کوڼ دی، هغه هلک پیدا شوی دی. روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. ما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ را ته وښه پلار دی، 02 02 50 1 52. بله شمېره ده 02 02 50 1 52. همدې شمېرې ته دې زنګ وښي. عزیز موږ سره دلته یو ځای دی، دا دې خپل ځای بولي، که پلار یې او که بل قریب. السلام علیکم.
ما دا سلام زه د کندوز د ولایت قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم. یو ورور یو پیغام پریښو د ازادۍ راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده، که دغه ورور زما غږ اوري زما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووهي په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9. شماره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9. دغه زما شماره ده، که دا ورور زما غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. خدای په امان. سلام کوم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکې لټوي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ترو خبره کوم. بدر سلطان په نامه سره زما یو د اکا زوی ده، یوسف د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبی نمیر د دې میاشتې کې د خوره زه خورک ته سو جلال زای ده، که د هر چا ته درک دي د خوره د دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منه کلی کرامات تاسو ډیر ډیر دن کو د خبر وړاند کار کوم ته خپل نو بات سره ډالې کوم ساحل سینان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم زما یو د کان زیرو کلی د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلی اوسیدونکی دی کدی زما څنګه وریا ته د پاره کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زما سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده 0115 1320 2 او خپل شیرین دې درلاسه کړي.
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتله کې سکونت کې او هر څه کې معلومات او یې پیژني نو په دا شماره د موږ څنګه 70 80 90 100 دا به ستاسو هټه مهرباني وي.
بله السلام علیکم زه روز محمد شاکریم د هلمند ولایت نظر سوالی در باره کلی اوسیدونکو یم. په حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د فساد سیمې څخه تاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو می ورور دی، می اشه دی، ورور می د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث کاظی دی. د دوه درې کاله کیږي چې د کور نه درک سوی دی، هم درنګ یو می اشه دی چې ور سره یو ځای نه درک سوی دی. سردار نومیږي، د سرور کاظی دی، د ورونو نومانی دی ولولی افغان ولی. دوی هم د درې کال کېش د کور نه درک سوی دی. چې هر څوک فالو معلومات لري د مهربانۍ د وخت ټلیفون له دې شمیرې سره اړیکه ونیسي. 01 02 02 05 ټلیفون شمیره 02 02 02 05 تر بیا شو. خدای په امان.
زه په تاسو سره ولایت ژوند ولسوالۍ د لاله آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې راکور وتلې نه درک دي چې چرته نه لري. په پلان بلم دا ته یم په د ازادي راته کې شې دی نو چې کاورې ته لري چې بیا ورته له اخرت نه لرو. چې دا څنګه او دې څه نه خوښ دي چې دا راز ما ته یم نشر کې نو هر څه په پیرا کې په دغه نمبر دي څنګه وې 0800 800 800 بل نمبر دی 0800 800 800
سلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. د ما ورور د عبد نیمه کې د یو کوم مبارک سره دا د مریض دا د خپل رحمت نه میره ما دا نه شماره ده که څنګه ورور شما معلومات ما ته راکې د ډیره مکان کې نیوای کنه. د پرواه شپږ 2 شپږ 2 دا مې شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم. څه د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات ولس له غزنی ولایت چې کوره وتلې ده. اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې کللې ده. نو هر چاته معلومات وی اولا اسلامي خښ لا مدخلو هوادواله ته هر مخفل لولانه ته معلومات وی دغه شمیره دې زنګ را ته وایي. دوستان مور فلار مرد او مور ژوندې د غډېر چې دغه خونده هم لطفاً ته دغه شمیره دې زنګ وایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لاته خپل د مخ غاګار وي سپن په دیش مهره د مخ ته زنګ وګه دې خپل خپل خپلوان ټوک دې دګر خونه دې خپل مور دې دګر خونه دې سپن په دیش مهره دې زنګ وګه راته السلام
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبره کوم زما ورور دی په نامه د عبدالناصر دی لس کال کیږي چې نه عدالت دی وکړ دی د کوټ ډول زه د کوټ څخه ځم پېښور ته نو د لس کال کیږي چې دره کې نسته یعنې په لار د کوټ څخه پېښور ته تلی د ټلیفون یې کاټ شوی دی چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې زما غږ اوري نو په دې شمېره زما سره تماس ونیسي ته تر اوسه وتلې پنځلس سوه اویا درویشت شماره یې ځلې بیا وایم صفر وتل یشت پنځلس سوه اویا درویشت که هر څوک موږ سره دا مکمک وکړي د مسلمانۍ لغه څخه ډېره مننه به وي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت کلازو څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د شلو کالو ورور دی ورک شوی دی عبدالله حبیب دی نو ازما لمبر دی کار چاره ته پیدا کړي یو لک کلداری مې پر سر انعام ور ایښی دی صفر و صفر و پنځه اته شپږ نه یو یو اته سوه.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ورور دی جانا پناما دے تقریباً پنجل اسپان اسکال کی دخل کو رسنا ذرا کبھی تو باسم بنا کازوی کا بشابا زاکر مسید دے بشو بسوالی و چیزوں کے سلاجر وقتی ہے شکل کو رسنا ذرا کبھی ہر مسلمہ ورو کا دلتا کل معلومات کے لئے اس طرح سمار جاگا ہوتے بتا چلے سے پشکر کی مارک بانگو ہوئی سپر و سپر اتا پنجل دلے دواوارنن اتا شپاس ترابی اجر کر کروں مسلمہ دانا ہی جل سلمہ دانا پیغام میشت جی.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي
تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی، خو نوم یې روزيګۍ مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی، که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته موږ په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 00││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││
لاس بیا یو ځل وایم 0508 84 14 لاس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زم له رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالینا ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو ښه ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. ازما ښه د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسلن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردې نه پد شنې سترګې دی. که هر څوک د په حق معلومات لري موږ دې پر دغه شمیره زنګ ووي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 85 2 55 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 0 02 02 85 2 55 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 85 2 55 0. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د ټول کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولیدې. زما یو خوریې دی ستا د لهجه نومیې دی. دا دوی میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی. یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دي زما سره تماس ونیسي 0 02 04 02 85 85. هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه بې درکه شوی دی. د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 02 04 04 90.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 04 03 81. یو ری بیا وایم 0 00 02 04 03 81. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 21 04 01 15.
بلی السلام علیکم. زه زړګی خوشحال یم د دمو سړی د انګریانو څخه تاسو په تماس کې یم. ما دا کازوی دی باوجین نمیږې د زاوجین ورور دی. دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه درکه شوی دی. تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په دا شمېره چې زنګ وهي 0 05 05 25 25. وسلام.
السلام علیکم. زاد الحاجی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نوم ګلنور دی. زما ورور درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحاد دی. مشهور په کلم یار دی. ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده. زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د کابل ښار کې
چې هر چا ته سره معلوماتي په دې شپه باندې راکوي سپاروی ته دې درویش یا زولاس مثلاً.
سلام علیکم ازادي راډیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورکاجي ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي. په باګران کې بندې وو یو سړی رالی خو بیا اوازه ورکه شوه موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 0 8 1 2 3 0 9 3. یو وار د ټلیفون شماره بیا تکراروم 0 0 8 1 2 3 0 9 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منطقې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په هر ورور